سهر لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او د ازادي میلمه خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغان خزون جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جولیا پارسي او نیلا ابراهیمی له لوري د نړیوالو جایزو د اخیستلو هر کلی وکړ. رینا امیری پرون په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې د ټولو ننګونو سره سره افغان ښځې اجازه نه ورکوي چې هیلې مړاوي شي. هغه له امیری زیاتوي کومه میدانه چې دغو دو ترسره کړې ده دا د افغان ښځو او نجونو د عزم او ارادې څرګندونه کوي. د ښځو د حقونو فعال جولیا پارسي تېره اونۍ د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین انالایز کنلی کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلنه نیلا ابراهیمی د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې د نړیوالې جایزې وړ وپیژندل شوه. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا د څارنې ادارې سیګار وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د څه باندې 60 کلونو هڅو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو دولتي ادارې د اساسي چمتووالي په برخه کې له یوې دوامدارې تشې سره مخامخې وي چې دې کار په دوامداره توګه په مناسب وخت کې پر دندو د وړ کسانو د ګمارلو مخه ډپ کړې وه. سیګار دغه ارزونه د افغانستان له بیارغونې څه درس اخیستل کېدای شي په اړه په خپل دیار لسم راپور کې چې پرون جمعه خپور کړه اخیسته. سیګار وایي دغه دولسو په اوږدو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت، د متحدو ایالتونو د نړیوال پراختیا ادارې او د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت لپاره ډیر فرصتونه و چې د کارونو د ترسره کولو لپاره د دولت جوړونې بنسټونه جوړ کړي. خو سیاسي مهالویش چې د اوږدمهاله فکر مخه نیولې و دا ناشونې کړې و چې دوی په اغیزمن ډول د افغانستان د بیارغونې لپاره پر خپلو ادارو پانګونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې پالیسۍ جوړونکو ګمان کاوه چې کولی شي یوازې د ارادې له لارې بدلون رامنځته کړي او زیاتوي دوی په چټکۍ د یو داسې ماموریت بشپړولو لپاره چې په هر مهال کې خورا ستونزمنو مهالویش یا سیاسي فشارونه راوستي وو. د سیګار په خبره تر ټولو ستراتیژیک تصور چې د لنډ مهاله ذهنیت پر اساس رامنځته شوی و ښایي د هغه پرسونل ګمارنه، روزنه، همغږي او ځان پر او ځای پر ځای کولو چې د هیواد پر بیا رغونې څارنه کوله. سیګار وایي د 2001 کال په وروستیو کې چې د بن په کنفرانس کې په افغانستان کې د نوي سیاسي نظام اساس کېښودل شو تر ړنګېدو پورې، یعنی د 2021 کال د اګست میاشتې تر 15 پورې، په دې هیواد کې د شاوخوا 82,000 امریکایي پوځیانو تر څنګ په زرګونو امریکایي ملکي کارکوونکو هم دندې ترسره کړې دي. د سیګار په خبره ډېری دغو پوځیانو او کارکوونکو د افغانستان د بیا رغونې، د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د روزنې، ملکي ادارو د جوړولو، اقتصاد او مدني ټولنې پر هڅو د 145 میلیارد ډالر لګښتونو په هڅو کې برخه اخیستې وه. د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرائیل د بریدونو په دوام نن شنبه د پلازمېنې بیروت مرکزي برخه د اسرائیل یو ځواکمن هوایي برید ولړزوله. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د حزب الله المنار خبري شبکې په دغه برید کې چې د بیروت پر بسته سیمه شوې د لکتر لګسلورو کسانو د وژل کېدو او درې دیشو نور د ټپ کېدو خبر ورکړ. د لبنان رسمي خبري اژانس نن سهار وختي وویل چې په دغه برید کې چې یو اته پوړیزه ودانۍ ویجاړه کړې، ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. یو شمېر امنیتي سرچینو رویټرز ته ویلي چې پر دغه ودانۍ لږ تر لږه څلور بمونه غورځول شوي دي. دا په روانه اونۍ کې د بیروت په مرکزي برخې د اسرائیل څلورم هوایي برید دی چې کوي. اسرائیل پر دې سیمې په بریدونو کې د حزب الله ډله چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي اتحادیې یوازې پوځي څانګه په تور لس کې شامله کړې په نښه کوي. د تېرې یک شنبه په ورځ د اسرائیل په یوه مخکني برید کې د حزب الله د رسنیو مسؤول چارواکی محمد عفیف ووژل شو. د روسیې سترې محکمې تر روسیې وروسته د آزادو ملتونو فورم په نوم نړیوال سازمان د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړ. دغه سازمان چې په 2022 میلادي کال کې په پولند کې تاسیس شوی، تورن شوی چې تر بهرني نفوذ لاندې بیلتون پالنه هڅوي او غواړي چې د روسیې فدراسیون د خپلواکو هیوادونو په توګه وپاشل شي. روسیا چې په اتیا سیمو کې ګڼ توکمونه ژوند کوي او د ډیرو لکه د چچنیا او تاتارستان په څیر سیمو ځایي خلک د نفوس لویه برخه جوړوي، په 1999 کال کې واک ته د ولادیمیر پوتین له رسېدو راهیسې له هغې کورواکۍ څخه بې برخې شوي چې دغو سیمو مخکې لرلې. پوتین له هغې راهیسې واک مرکزي کړی دی. د روسي د لوی څارنوالۍ دفتر پرون جمعه په یو اعلامیه کې دا وکړه چې د دې فورم په چوکاټ کې د بالټیک جمهوریت ګوند، د انګریا غورزنګ او د شمالي قفقاز د خلکو کانګرس په ګډون 122 سیمه ییز او ملي بنسټونه فعالیت کوي چې ټول د بلتون پالو غورزنګونو د جلاوطن مشرانو لخوا رهبري کیږي. خو دغه فورم دغه اداره د وی او ټینګار کوي چې د یو مدني خوځښت په توګه هڅه کوي چې د روسي سیمې پراخه کورواکي ولري. او وروسته له هغې چې اتریش په شنګن زون کې د بلغاریا او رومانیا د شاملېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت څخه لاس واخیست، دا هیوادونه راتلونکي کال دې سیمې ته چې د غړو هیوادونو وګړي له ویزې پرته یو بل ته تګ راتګ کوي ورنږدې شول. دغه اعلان پرون جمعه هنګري وروسته له هغې وکړ چې پلازمېنه بوداپست د رومانیا، بلغاریا او اتریش د کورنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه و. هنګري په اوس وخت کې د اروپایي اتحادیې د شورا دورې مشري په غاړه لري. ټاکل شوی چې اروپایي اتحادیه به د ډسمبر له 12 تر 12 له رومانیا او بلغاریا سره په غونډه کې یو ګډ امنیتي پلان نهایی کړی چې په پایله کې به دا دواړه هیوادونه په جنوري میاشت کې د شنګن زون غړي شي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې دغه اعلان هرکلی وکړ او ویل چې بلغاریا او رومانیا په بشپړ ډول په شنګن سیمه پورې تړلې دي. خبرنه مولا زاده راډیو واوریدل او مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. یو راپور هم راخلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکې د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو ژوند ته ژور اندېښنه ښکاره کړه. ریچارډ بنټ دا اندېښنه وروسته تر دې څرګنده کړه چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو په جومات کې لږ تر لږه 10 تنه ووژل شول. ښاغلی بنټ د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې مخکې تر دې چې پر لږکیو حملې کېږي د هغوی ژوند ته جدي توجه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی څرګندوي چې په افغانستان کې لا هم مذهبي اقلیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ریچارډ بنټ پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې باید ټول افغانان د آزاد عبادت حق ولري. نوموړي د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه د سید پاچا آغا په زیارت کې دننه په جومات کې ترسره شوی برید وخانده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی دی چې په دې حمله کې 10 تنه وژل شوی دي. د ځینو رسنیو په وینا د پیشې د قربانیانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. دا برید هغه وخت وشو چې د صوفیانو یوه ډله په ذکر بوخته وه. د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي د دې پیشې په اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د افغانستان خلک خوار او غریب دي. یو شمېر قاریان او نور کسان د ذکر په حلقه کې ناست وو. دا کار د خدای پیغمبر هم کړی دی. دوی د ذکر په حلقه کې د نهرین په زاړه ښار کې ناست وو چې هسې په هسې ووژل شول. د هغه کسانو چې د خدای ذکر یې کاوه لدی پیشی د سیمه خلک او رسنۍ پرون سهار وختي هغه وخت خبر شول چې خلک د لمانځه لپاره جماعت ته ورغلل. طالبانو د حمله مرموزه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د افغانستان دننه د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلې دي چې د دغو کسانو د ژوند د ژغورلو لپاره وارلمخه اقدامات باید ترسره شي. په تېرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان بیا واکمنان شوي دي، په افغانستان کې په خانقاهو او صوفیانو لږ تر لږه 15 ځله بریدونه شوي دي. په دې حملو کې د ځینو راپورونو له مخې 114 تنه وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان شوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله 2 کاله مخکې په کابل کې د خلیفه صاحب په جومات کې وشوه چې په کې په لسګونو کسانو وژل شول او ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما په وینا پر صوفیانو او خانقاهو د څلورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د یوې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ منلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په وینا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ له لوري په مکرر ډول په مذهبي اقلیتونو بریدونه شوي دي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کوي. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، نو هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي وسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف وسی هغه به پایمال وي، هغه به حقوق نه وي، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغه نالوستې دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهه یا د قانون نه سرغړونه، یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلی مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کومو نوي قوانین چې توشیح شوي دي د هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه او یو کړنه تر سره کوي چې هغه په قانون کې معنی شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه به مخکې له مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې له مخکې ذکر شوی ده چې که څوک له سرې اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړوي هغه د ټولو سهم ته رسوي چې داسې یو قانون ده، او که چیرته تاسو د سرې اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دي او قانون کې ذکر شوی دي چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق کوي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه وي قانونګزار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه اغلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیرکته ارګانونه لري د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعې کوم ضرورت چی دی، کوم ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د هغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري. که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیرکت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته له سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چې چه ارگانونه کم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغوی د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده د هغه د الله حسوی له خاطره چې هغه لا هم غنی شي نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنې وشي آیا موږ دغه قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون نه راضي یاستئ که نه یاستئ آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کړي او یا که جزای کم شي نو دا له خلکو سره د ټولنې سره د تحقیقاتو په نتیجه کې کولای شو چې موږ یو ښه قانون ولرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد
بله موږ داسې قانون درلوده کوم اصول کومې خبرې کوم څه تاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلي وه پکې مراد شوي وه مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نشته کوم قانون سیغه که اسلامی موضوعات، سیاسی موضوعات، ټولنیز موضوعات هر څه په نظر کې نیول سوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی سي
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګون حالت کې دي موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي ولې مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و ولې هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد بیا هغه عملي کېږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوي چې باید د کوم قوانین څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپل خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړله نو پوښتنه نشته هلته به ټوله زور خبره کېږي د حکومت په ساته کې خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سري هر سړي چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي و نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري باید قوانین آګاه اوسي ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله
راځي چې مونږه تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو مادو پیږي عملی کوي ته خلکو ته کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کېږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه اوسي هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه اوسي کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایماله کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوي شي نور هغه خلک چې هغه تعلیم نه ده کړی او هغه آگاهی نه لري له دغه مواردو نه هغه ته دا آگاهی ورورسې تر څو سبا ورسته د خپل حقوق تأمین وسی که چیرته دا ورونه رسیدین یو چا قوانین نه آگاه نه وسی له حقوق نه آگاه نه وسی د شرعي مسایلو نه آگاه نه وسی نو کېدای شي سبا ورسته همدغه شخص چې آگاه نه ده حقوق کولاند کی او سبا تبا نمغه متضرر کیږي نو لازمه ده چې هر شخص چې پیږي په یو موضوع باندې هغه په یو مجلس کې هغه په یو د واده د خوخی د غم په هر مجلس کې کوي چې هغه د خپل د ټولنو نور وګړو ته شغل لاغه نه آگاهی نه لري یا غوی سهم ته ورورسي او غوی آگاه کی
bale خپلواک صاحب کله چې موږ او تاسو مسافرت کوو نور ملکونو ته ځو هلته قانون ګورو د قانون عملی کېدل ګورو د خلکو وسا ژوند ګورو نو موږ واقعا په دې
افسوس کوي چې اي کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبره راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شي هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عام و خاص لپاره یو شانتي دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلک ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغسې عدالتونه لري او هغسې قوانین لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تېر شوی دی د حکومتولۍ څخه، نو هغه حکومتونه کولی شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ که چېرته تېره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنی داسې نه دي شوي چې د موږ په د افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تېر شوي هم دي، خو هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله، 4 کاله، 15 کاله، 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی، دکې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې، په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره یي، هلته د قدرت خبره یي، هلته د توپک خبره یي. نو مونږ هیله لرو چې خدای پاک مونږ ته د مونږ په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي، او مونږ ته هم یو حکومت وسي چې هغه په قدرت باندې وسي او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله مونږ هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې د جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه په لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، بخاطر تطبیق ول کله بچ نفع و ضرر دیدم مطرح شد، خپل ده هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې که هغه به، یعنی اویا اتیا مورد به خپل دوی په خولاندې که. نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې، که ولس خو ولس وسی او ولس د خپل حقوق سره دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي، نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه یې کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربان قرباني خپل لور وګرځي نو دا هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده کدا عرف ده او کدا هر صورت نو ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده نو نه باید په کلکه باندې ډډه وشي
خپل وکسه په اخر کې بو کسانو ته مې او څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر ندي اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده خبرونه به په دې باندې سر راټول کړو
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې په هیګي او هغه شخص چې نه په هیګي سره برابر ندي په قانون نه په هیدل دا عذر نه ده په قانون باندې په شریعت باندې نه په هیدل دا عذر نه ده بلکې باید دا د هر انسان واجب ده ترڅو په قانون باندې پوشي قانون نه په هیدل او بل یو په اول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کې او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ تاسو نن مننه
درن دوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کېږي په زیان خبري وشوي لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځه کې چیاست الله ممال او ملګری
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر من اوریدونکو زما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو په خبرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سپټلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب خبرونه ته ښه راغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګولې ما ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب په چیرته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا فدا چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له خار نه دا 12 کیلومتره لري دی کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده د خدای مینه ده او دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کې دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې دا د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورځي وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیلیو نه امیدونو کې بده کوم شعرونه دي
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ څومره کتابونه لري او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماخامه تر ماخامه پېښور کې چاپ کړی و 15-20 کاله به کېږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب گای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېری ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلې، بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. ماشومانو ته مې ځینې شعرونه